تړي مشي دا مخام او بجی دی تاسو مخه کلاساته راډیو ناوري زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکاره به دا پروګرام مخې ته وړي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمیر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا دا نیول شو 950 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړي او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان راخوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زنداني شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. د سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 13 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقض موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبري غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه ده. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا زر کسان نیول شوي دي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر خپور کړی ویلي اسلام آباد کې په نخوتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د رواني میاشتې په 24مه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر افغانۍ لومړی وزیر عمران خان په 150 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې ترمنځ زور بندو شو. دا وربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کې یو پلی کېدلی په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوې دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا وربند په شپې ته ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکی وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته نه داخليږي. بلبل او د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان د سویل په لور روان دي او د لبنان پاوز هم د اسرایلو د پاوز سره د تبادلې د ځای لپاره چمتووالی نیسي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې بیا اوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګری سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان حزب الله ډله د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ لري او د دې اوربند د خبرو اترو او موافقې ډیره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه. د افغانستان په وخت د مخامو سلور دقیقې سي تاسو د ازادي رادیو نس خبرونه میکروفون ستاسو دی خبرونه تغواګي است. د دې خبرونه تخنیکی چاره را سره خغله تای روشان مختوري. نن خبرونه کې په اسلام آباد کې پر روان حالات خبرې کو چې د وضعیت څمره د افغانانو پر ژوند اغیز کولی شي. هلته ډېر شمیر افغان کډوالو سیګو تر څنګ سیاسي وضعیت کې څه بدلون راتلی شي او د دې سیاسي بدلونونو سره سره افغانستان باندې اغیز څه وي. خبرونه کې د اوریدونکو نظرونه هم را اخلو چې دوی د پاکستان د روان حالات په تړاو چې د بیا څومره افغان کډوال اغیزمنول شي یا افغانستان سره د پاکستان د سیاسي اړیکو او امنیتی مسایل په تړاو باندې ست تغیرات راتللی شي. په دې موضوع ستاسو نظرونه هم موږ ته مهمه دي، تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او خپل دغه نظریات موږ سره شریک کړئ. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په پاکستان کې ډیره هغه کډوال چې اوسیږي هغوی موږ سره اړیکه ونیسي. اول ته په پاکستان کې په اوسنی وضعیت باندې موږ سره خبرې کوي چې په کوم حال کې دي او دغه جګړو یا دغه تاوتریخوالو تر څنګ دغه لرینونو د افغان کډوال په ژوند څومره اغیز کړي. په همدې موضوع باندې تاسو کولی شئ چې موږ سره د واتس اپ شمیرې لولارې تماس ونیسئ او خپل نظریات هم شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 3212212115. دا په نړیواله شمیره تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او تر څنګ موږ سره په بل نمبر هم اړیکه نیولی شئ چې 3300011. دا شمیرې چې تاسو کولی د شمیرول لار موږ سره اړیکه ونیسئ. خبرونه کې به سره درانه میلمانه هم ملتیا کوي چې دوی به هم په دغه موضوع موږ سره خبرې کړي چې روان وضعیت چې په پاکستان کې دی د بیا په افغانان باندې څومره اغیز کولی سي، هلته د کډوال په ژوند باندې څه اغیز کولی سي. ځکه تر دې وړاندې پاکستان ویلي ول چې هغوی به هغه شمېر افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول باندې میشتي او هلته اوسیږي د هغوی د ویسول په تړه باندې به جدي اقدامات وکړي، چې وړاندې هم دوی ډېر شمېر افغانان په جبري شکل باندې له پاکستان څخه ویستلي دي. پر همدې موضوع سره به د سیاسي چارشنو کې ښاغلی ډاکټر صاحب صادق حمیدزوی او تر څنګ پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جنباز موږ سره پخپارونه کوي. اوس هم ورزو خغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزوی ته لدی څه خبر پوښتو چې رختیم د پاکستان روان امنیتی سیاسي وضعیت څنګه ارزول کیږي. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر، مهرباني.
دا یې څنګه شي اوس خو یې تاسو ته او تاسو معزز کارکونکو او ټول اوریدونکو ته درن ملمت وړاندې کوم. بیا ورځو د پاکستان وضعیت یعنی تقریبا د ډډیرو کالونو نه یعنی اشغال او د فوج لخوا اشغال شوی ده او سیاسیونو یعنی عامو خلکو ته د تتمیمونو اجازه نه ورکول کیږي او فوج داسې پریکړې داسې فیصلې مخې ته روانې کړي دي چې نه تنه د مهاجرینو بلکې په خودي د پاکستانیانو ژوند هم د ډیرو خطرونو او د مشکلاتو سره مخامخ کړی ده. یعنی که تاسو وګورئ د عامو خلکو چې کومه غوښتنه ده یا د عامو سیاسیونو چې کومه غوښتنه ده هغه د همسایګانو سره د خیر او د یو یو داسې د پایداري اړیکې غوښتونکي دي چې دوی وکولی شي په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې د ټولو هیوادونو سره پراخه او په متقابل احترام ولاړ اړیکې ولري، خو د تعصب سره د دوی سره غټه لهیتونه نشته. فوج چې د غیزه استبلیشمنت مدام د سیاسیونو د عامو خلکو غږ خپ کولو لپاره او خصوصا د مهاجرینو نه د شیدو غوا په څیر استفاده لپاره وخت نا وخت نندرې او زشتو بعض وخت چې کلم دوی ته یعنی د غربیانو لخوا یا د داسې بنسټونو لخوا پیسې ورڅیږي بیا یو وخت ورې کیسه کینوي او بیرته بیا دغه کیسه راځيږي کی. نو دوی مدام داسې یو کردار ادا کړی دا چې هغه هیڅ نو قلب کې نه ځایږي، نه د انسانیت او همسایداري او په بین المللي کنوانسیونونو او اصولو کې د ټولو نه خلاف مزل کړی دا.
مننه ډیر زه مننه. په خونه ډیپلوماټ خغلې غوث جنباز هم سره د ټلیفون پر کرخه دی. جنباز صاحب سلامونه، ستړم شي په خیر غلی خبرونه ته تاسو راته وی چې سمره دی روانو لارینو سره د وضعیت د بدلیدو ته مشته په پاکستان کې. مننه هغه حضرت
تاسو سلام او ملي مخاو ټول هغه څنګه څنګه غوړي. ښه، د چې پاکستان او افغانستان د ډیر نوو تغییراتو دی بدلونونه دی چې په ټولو ارسو کې لیدل کېږي، که هغه اقتصادي دی، که هغه مالي دی، که هغه اتنیکي دی، که هغه منطقوي دی، که هغه مذهبي دی. موږ تاسو په څو ورځو مخکې د اوس هم جریان لري په ډېرې خوشحالۍ سره د شیعو د سنیانو په منځ کې، هغه د نورو قومونو د حقونو او ازادیګانو اتلاف دی، ځپل دي که بلوڅان دي که پښتانه دي که نور دي. یعنی دغه هیواد، دغه پروژهی هیواد، دغه نه هیواد، دغه نه دولت چې پاکستان نومیږي، باید دغه ټکی تر رسیدلې چې اوس د ټولو برخو کې په لوی بحران کې یا ناورین کې مغروب دی او نور هم مغروب کیږي. دا به وغواړو چې نور هم خراب شي که اجازه راکړي چې دغسې یو ادبیات وکاروم، ځکه چې د دې هیواد استبلشمنت هېڅکله د افغانستان په خیر او په صلاح او په ښه ګاونډیتوب عمل نه دی کړی. که هغه د دوی ملکي وګړي وو، چارواکي وو، که هغوی استخباراتي نظامي امنیتي چارواکي د دې هیواد، نو دغه هغه کړنې دي چې د دوی دغه جنرالان چې په حقیقت کې په عین وخت کې ډېر لوی تاجران هم دي، دوی د هټلي نه نیولې تر لویو فابریکو پورې هم دننه په همدې پاکستان کې هم بهر کې ساتي او په مخې وړي سرمایې ټولوي. دغه حالت دغه جنرالانو، دغه پروژه ای جنرالانو په دې هېواد کې راو. هماغه چې مخکېنی دوست ډېر ښه وفرمایل چې مثلا که د مهاجرینو مسلې ته پام وکړو، دوی همیشه د مهاجرینو ته په دې سترګه کتل چې د هغوی څخه استحصال د پیسو استحصال وشي، د دارایی استحصال وشي، بینالمللي سازمانونه راجلب شي تر څو داسې وښیي چې ګواکې پاکستان په دې مصرف کوي چې پاکستان په حقیقت کې یو تنګه هم په مهاجرینو مصرف کړې نه ده. او افغانان خو که هلته تللي هم دي په خپل خاوره کې، موږ خو تر اټکه پورې خاوره خپله ګڼو. دا چې اوس پاکستان په زور د هغې په واک کې ده، دا خو یو مخفي خبره ده. اما موږ از موږ کوم خلک چې هلته دي، که هغه همیش پښتانه دي، که د دې ځنه خلک افغانان تللي دي، دا خپل په خاوره دي او دا ملت ګذاري دې نه کوي. پاکستان چې ګواکې چاپې هلته کور وکړي، افغانان هلته په خپل کور کې او مصرف هم څه شوی دی، مصرف ملګرو ملتونو دا مصرف کړی او بشري سازمانونو، که هغه د منطقې هېوادونه دي، که هغه د خلیج او که نور هېوادونه دي، هغوی دا مصرف کړی دی د افغان مهاجرینو. نو دلته راشو ستاسو اصلي پوښتنې ته. تحریک انصاف چې یو ګوند دی په پاکستان کې، گرچه دیدی ماهیت دیدی گون کاملا پاکستانیزه دی، یعنی دوی پا همه آجندا که داخل دی لکه نور احزاب، ام دی عمران خان چه اوز پا زندان که دی ویلی و چه طالبان داد افغانستان فرهنگ دی و داد افغانستان تاریخ دی و دا پختانه دا غسیدی، یعنی دی مقتر دی لو توقین کره دی فضاق که خود دی یو پاکستانی دمده که استبلشمنت یو غره دی، خو یو توقیر دی لری اغاب دا چه د پدغه دغه پدغه حزب کې لتر لګ د څه عناصر پر هغه ځای چې ما تحلیل ما ته اجازه راکړي، زه دا وینم چې د دې په دغه پدغه حزب کې یو حرکت سین عناصر کوي چې هغه په پاکستان کې جمهوری غواړي او اصلي معنا ده ځکه چې پاکستان یو جمهوریت نه دی، پاکستان یو استبدادي ملتاریستي فاشیستي هېواد چې د نظامیانو په لاس او هر نوع تضاد د نظر، هر نوع تنوع د نظر چې د دغو نظامیانو او د دې استخباراتو په فکر نه اوسېږي هغې سره سمون نه لري، هغوی وار په وار ځي. تاسو وګورئ چې مثلا دوی پښتنو سره څه کوي، تاسو وګورئ چې دوی بلوڅانو سره څه کوي، او په مجموع کې انساني او بشري حقوقو او ازادیګانو سره په دې پاکستان کې کوم چلند روان دی. لکه څنګه دغه د اوسنیو ناورینونو، د اوسنیو پاڅونونو، مظاهرو، اعتراضونو علت دا دی چې دغه خلک لکه لږه په پاکستان کې غواړي د پوځیانو نفوذ او تاثیر کم شي او ملکي چارواکي رامنځته شي. کېدای شي چې بیا په راتلونکي کې د دغه ملکي چارواکو د رامنځته کېدو سره سم د دوی په سیاست کې پالیسیګانو کې هم بدلونونه راشي، چې دا ډېر یو لوی اعتراض دی د دوی د خلکو. البته دوی چې اوس د افغانان هلته ځپي، دا هم د دوی هغه ډېره لویه کمزورتیا اخی چې هغه کسان چې تاسو سره اګدیر په بد حالت کې دي، مهاجر دي، خو یو څه د افغانان دي چې اوس کم 50 کاله تر ژوند کوي، کې دي چې هغه به د پاکستان تابعیت لري، هغه خو د پاکستان د اتباعو په څیر هم کې دي چې په اعتراضو کې ګډون وکړي، نه د افغانستان د اتباعو په څیر په هیڅ په موقف کې. نو دوی اوس دا باندې لري چې دوی دا افغانان نه، دا افغانان نه دي، دا دمدغه پاکستان وګړي دي او اعتراض کوي. خو ډیره اسانه ده چې وکړي چې دا افغانان دي، ځکه چې همیشه د خپل باور او ګاونډي باندې اچول او هغه ته مسؤلیت راځي کول دا د ضعیفو خلکو کار دی. چې دغه د دوی د استخباراتي او پوزي چارواکي ډیر په بطن کې خپل په ماهیت کې خپل ډیر مستبد او په عین حال کې ډیر ظالم او ضعیف خل. نو د نن په کور کې د دوی ناوین روان دي او د دې افغانان نه دي.
بل جان باسیف دا شریختیا افغانان په دغه لرینو کلاس درلوتی ادی په کې ګډون کړي کنه د کړي پر دې باندې به هم باسولرو وسم ورزو دی او ریدن کې سره به هم خبرو کو چې دوی څه نظر لري په پاکستان کې د غروانو توتیر خالو ته الته د افغان کډوالو الته د افغانانو په ژوند باندې د اغیز باندې بر سر خبرې کو. سلامونه وخت په خیر مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان می تا سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام مهرباني.
دما خدا غا نظر داسه دغه د پاکستان پوسټ دغه په دې سیاستوالو باندې انتقامي سیاستونه کوي چې یو تا وخت ورکی زکه به د پوسټ له مشورې او له کوماندې نه خصوص با تا کې دې منسي کې انتخابات یو کس ټول پاکستان یو کس ته ووټ ورکی چې د پوسټ وخانی هغه نه سی با تا کې ولې و دې خو نړیوالانم خبرې یو منګم په یو ټول خلک په یو نو دغه وس عمران خان جیل تکړه دی نه مخکې هم دا نواز شریف دا وس شهباز شریف دا ټول په جیلو کې ول عمران خان لاله تا خو پښتانه ولس پکې زه خپه په دغه ولس ماته په جیلو سو کې ولس د استعمالي دي او بس په دغه ټول کارو کې د سیاست کې ولس په وګو باندې بام ته وخی دي بیا ولس نه ویني په هغه کورما کې دغه جن هم توج نه خلاولې د مثال خبرې پښتانه نړۍ کې بدنامول غواړي. مثال خبرې د عمران خان حکومت د پښتنو حکومت ناکام خودل غواړي. نو باید چې پښتانه په یو اتفاق سي دغه دغه پښتانه چې څومره په عمران خان خفه دي باید یو ماجر سره زیاته وسی باید چې همدغه پښتانه په همدغه سي خفه سي. نو دا د همدغه وجه ده چې پښتانه په افغانانو نه خفه کیږي او بیا بیرته یعنی ته خور یقین وکړه کنه چې موږ یو وخت پاکستان کې اوسېدو چې د پنجاب ښار ته بلاړو موږ ته پنجابي کنه چې په نوم په پنجاب واقع دا سوچ نه کاوه چې ته افغان یې. هغه ویل زه د پېښور پښتانه دي دا ټول یو پښتانه دي یعنی هیڅ فرق دې موږ او د هغه هغه زړه کې نه لرو د کنه بس موږ د همدغه پښتانه په څیر یعنی هغه موږ ټول ته که غټ خلک دي او کواړه دي موږ ټول ته په یو سترګه ګوري خو همدغه پښتانه دي چې دا بیر د مثال که سیاستوالي دي هم افغانستان موږ ته ګډ وټ کړی دا څلوېښت کاله د همدې لاس وهنې دي او که ورور پاکستان کې پښتانه دي هم خوار زار دي صرف سیاستوال که جلوس یو که مظاهره دا اوس ګوره علی امین ګنډاپور یو سات مخکې دوه ساعته مخکې له مظاهره چانو نه راغلی دا ول ته ځان خبرې مړي په سره کوپ راته دي. نو دغسې ولو پښتانه استعمالېږي باید دا سیاستوال د ریښتیانو ټول هم د پښتنو عوام او پلوسي نو بیا به د سیاستوال هم له مشکل له خلاص دي او دا اوس ګوره دغه تیرو انتخاباتو کې ټول انتخابات فضل رحمان ګټلی وو هغه یو چوکۍ هم نه دا ورکړي
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسي ورزو بل اوریدونکو ته چې هغوی هم اړیکه نیولې ده او د پاکستان د دغه تظاهراتو یا لرینونو په ترڅ کې ده چې په هلته افغانان باندې هم تور لګول شو دی چې ګواکې دوی په مظاهرو کې ګډون کړی دی یا همدغه وضعیت بیا د افغان کډوالو پر ژوند څه تاثیر کوي دوی به مخ خپل نظر موږ سره شریک کړي. سلامونه وخت مو په خیر مهرباني.
تشکر خو رکی سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام مننه مهرباني.
خوری کی خبر ادا سیده چې دغه بوران چې فلم پاکستان تر غلې دی دا د خدای تعالی یو انتقام دی چې د پاکستان پاکستانیان چې اخی خې ملت خې ملت لري سنا وایو دا ټول ار بوران چې راځي ار خبره چې راځي د پاکستان د پوج د خو راځي د پاکستان د جنرالان د خو راځي د سلیوس کاله دا دا څه کال دا اوس مې صاحب چې پر مهاجرینو باندې تور لګول شوی دی. اول د افغانانو کې نیولې يم چې کله کوم په مذاکرو کې به اشتراک کړي افغانان ته دوی ازوم بیا دوی د ازوم یخ نیولې دي. دا یو کال د مخ خو دا مظاهرې نه وي پر دې کډوالو باندې ست حقاره چیرې ده سونه ته ورته کړي سونه به عزت ورته کړي دا یو کال د مخ خو نه امين ګندفور و نه بابل و نه بابل و نه عمران خان نه به د مظاهرې وي اغه دې ذاتي چې د افغانانو سره وسته اغه د هیڅ اصل نه شي او په بل عبارت دا څلوي ښکاله کې د مداخله نه کده مخ کې اوریدل چې وایله دا سلویش کالا کیر مول پیا نمو پدیا نام زوریرو دا یلا دا دیشی چیر پوتن کی کارول روز مشکل پوتن کی عادت وی مشکل پر یو گلم سرکشینو مول بنا یران تی احتیاج نو بم سو کنیش نو پاکستان تی احتیاج دا مشکل قصورم دی او بل خبر دا دا ڈالر اوپر پشتانہ نن تر اثرات لان دی دی څوک په دې نامه زبرې څوک په دې نامه زبرې دا نو نه سفر چې نیول سوی دی دا به آیا په مظاهرو کې به وای یا به نه و دا اوس یو غټ تور د افغانانو د دې مهاجرو یو غټه لکه د دوی پر مخ باندې پاته ده یا دوی ژدي چې دا د افغانان دوغونه بدماشه دي و دوغونه سرشوخه دي چې هیڅ دا موږ خپل په وطن کې دوی راځي مظاهرې کوي دا په دې مظاهرو کې که دوی وکړه نه وه افغانان ته دا بې عزتي ده مخ هم راځي اوسم ورسره مخامخ دي زه فکر کوم چې د پاکستان څخه الله انتقام اخلي دا بوران چې اوس پاکستان ته راغلی دی دا اقتصادي معاملې دي او نورې معاملې دي بې دغه مظاهرو هم پاکستان خیر نه دی وړی ولې موږ افغانان یې ځورولي یو بار بار یې په موږ کې مداخلې کړې بار بار یې موږ وینې څښلي دي دا د افغانانو د وینو
د ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي. زمونږ اوریدین کول چې د پاکستان د روانو حالات په تړاو باندې هلته د افغانانو د ژوند په تړاو هم موږ سره خپل نظریات شریک کړل. په خبرونه کې را سره د چهارشنبې کې ښاغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزو او تر څنګ یې پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی جان باسب هم موږ سره برخه اخیستې ده چې دوی به هم خپل نظریات شریک کړي. ډاکټر صاحب تاسو به در وګرځېږم وړاندې ښاغلي جان باسب وویل چې په دغه وروستیو لاریونونو کې چې پاکستان کې شوي دي پر افغانان باندې تور لګول شوی چې ګواکې دوی هم په دوی کې برخه اخیستې ستدا بیا جان باسی بولی چې د هغه افغانان نه دي د مخ خپل د پاکستان خلک دي چې هغه د پاکستان حکومت پر ضد باندې راپورته شي دی ولرونه کړی تر څو د عمران خان د خوشکدو په اړه باندې بایته وڅوي. اوس افغانان ولی باید په تاغه سیاسي او تظاهرات کې ګډون وکړي چې هغه ممکن دوی ګټنه وي یا دغه تورول باید په افغانان باندې ولګول شي چې دوی په دغه تظاهرات کې لاس ترلود یا برخه اخیستي ده.
دا څه دا خورې چې دغه اداوې دغه اتهامات بيخي دروغ دي. یعنی او هغه افغانان د کورونو نه یا د سرک سر نه رانیولې دي په مغزای کې چې هغه د دې تظاهرات سره هیڅ نو دخلت نه درلود. یعنی دغه تظاهرات او یا د خصوصا اوس چې کومې کیسې کومې چارې روانې دي دا ټول پروژي کارونه دا سازماندهي کارونه دي چې شوې دي. یعنی تاسو باور ولرئ د کورمه جنگ هم یو پروژي جنگ ده او د پاوچ په خوخه باندې کیږي او دغه بحث په ډیر وګت شي چې دوی څه مقصد لري پاوچ څه مقصد لري د دې جنگ نه او خصوصا دغه اوس تظاهرات او تادې ته چې کومه انرژي ورکول کیږي او بیا یعنی په یعنی دغه په سیاسي لحاظ باندې چې په دوی د عمران خان او عمران خان مینوال رقم کې او تیتو پرک کې او دلته غیب څخه لګیدل چالیا مين ګندپور څنګه واخلي وغي سره څنګه کردار. یعنی دغه ټول مسائل سیاسي مسائل دي چې مخې ته روان دي. دلته د پاکستان سیاست مدام دغه سیاست یعنی تر ننه پورې کړی چې هغه په سیاست کې نه راځي بلکې منافقت کې راتلای شي چې په یو غشي باندې څو مرغۍ وشتل دلته یعنی په ماجر او په د امنیتي لحاظ کې واندښنه کې دخیلول تر څو که څه هم د جنیوا کنوانسیون کې یعنی د عضویت نه لري خو بین المللي ډیرو کنوانسیونونو کې په حقوقي بین الملل کې یعنی ملل متحد کې هلته د عضویت لري نو دای غواړي حتی کوي چې څنګه ځان برابر کړي د دې سره یعنی یو ځانته یو د خړو پوزه جوړه کړي چې زه د داخلي امنیت له خاطر اجباري ستنه کوم او اجباري ستنه سره سره دلته غربیانو ته خصوصا هغه خلک چې هغه د غرب سره قابل د قبول دي یا د وټ شوډګي دي د غوینه د پیسو اخیستل. یعنی تاسو زه یو مثال درکول شم هغه افغانان چې هلته په پاکستان کې انتظار وو سکن شوی هم د غرب د لپاره یعنی په اخر کې په غی باندې 800 ډالر وزکیږي دا د کوم قانون د کوم عقل د کوم سیاست لرویا چې هغه در نزی هم ته 800 ډالر په وزکوي خو بیا د 800 څخه 400 ترزی یعنی هغه باندې هم فشار راوړل او دلته ګوري تاسو وګورئ په پاکستان کې هغه افغانان چې هغه د روزي خوندان دي او نور پاکستانیانو ته هم یعنی د روزي ورتګي هغه ته هیڅ کله غږ نه ده شوی. زما یو نه تر سلو زیات انډیوالان دي چې ام د اوس هلته خکر وبرونه لري یو ورځ هم د پاکستان یو پولیس ور نه راغی دروازه ور
ونه ټکوله چې وروره تزه افغانستان ته، بلکې هغه مهاجرین چې هغه بي وزله دي غوي یا د چای لپاره یو یو غړې و درولې دا یا وړکې دکانګي غوندي لري، دوی په هغه پسې راخستې دي او دا غي سره سره بیا هم یعنی نور یعنی هغه منافقتونه ورسره کوي چې هم د غرب نه پیسې پیاخلي، هم د خپل د اړیکه بهبود لپاره یعنی کارو کې دوی د پاکستان د موقته دورې په وخت کې هم د اجبارستانه شروع کړل، یعنی چې د خپل قانون یا کانسټیټیوشن چې دا د ته اجازه نه ورکوي چې دغه دولت دی دغه سی فیصلې د لاس لاندې ونیسي یا دغه فیصلو کې د مداخله وکړي، بلکې دوی د اغه وخت کم دغه چاره یعنی مکمل د قانون سره خلاف دغه چاره وکړه، کله هم چې د اقتصادي وضعیت خراب شي په هیڅ نو انوان باندې هیڅ نو قانون ته تسلیمیږي نه، بلکې هغه د خپل ضرورت او رافه ک په سپینسترګي د کک په یعنی هر نو نوم چې ورته وکړو په هغه په توسط د خپل هدف ته ځان رسوي او ډیری مسایلو کې د یعنی تصمیم نیونکې نه د صلاحیتونه نه لري، د چې د چا سره کار کوي د هغه سره صدقت نه لري، یعنی د هغه په پلانونو کې خپل پلانونه مخې ته وړي، نو همدغه وجه ده د نن د انزوا چې ګوري دوی امغه منافقت او درویا اغیزه ته ورسول چې دا دوی په خیرم نه ده، د پاکه یعنی دا اوسنی وخت کې د اوسنی نظام باندې د فشار د وسلو لپاره د سره دوه کې دوه وسایل مسایل پاتې دي، یو د مهاجر مسله ده او یو دغه د بی تعریف او نامعلومه د ټي ټي پی مسله ده، چې دغه دوه په توسط د کوخخ کوي چې ام افغانستان خپل امتیازات ترلاسه کړي، ام د نړیوال خپل امتیازات ترلاسه کړي او ام په داخل کې د خپل ادب او اذهان بل طرف ته رجوع کړي بل طرف ته واړوي، یعنی دغه ټول سایل یو سیاسي پروژه ده چې د شروع کړي ده، خو مونږ ورته وایو چې ګوره ست دغه پروژه ګټه به کړي وي نه وي کړي، خو چې ضرر دي څومره حد کې روان ده ځانته یا بنن یا سباوي چې ته به پیواوړي چې دا غین خلاصې دل به به حد درته مشکل شي.
مننه ډیر زیاته مننه جان باسه، تاسو ته که در وګرځم یو مسله چې زمونږ درون ملما هم ورته اشاره درلودلې ده، دغه مورسته کوم درونه چې پر افغانان باندې لګول کیږي سره د چلته پاکستان کې دمره ګډوډي دی، ولې بیا هم د افغانانو ته توجه د پاکستان پاتې شو ده، دا د څه کارندوی کوي؟
مهرباني ارزښتونو ایمان نه هغه په پښتو ژبه غږیدای نشي، نو په دې ترتیب دا یو مغالطه ده او تېروتنه ده او ځان غولول دي چې فکر وکړي چې عمران خان به دا کوم پښتو سیږي او هلته به د پښتنو اقتدار رامنځته شي. نه خیر، عمران خان هماغه چې دی لکه هر بل پنجابی او هر بل هغه کس چې د پاکستان هغه ملیتاریستي ارزښتو ته ژمن دی، دیکھ باید ایتس نوا خوشبینی اونو بود او کدش تریو حدا عمران خان جمهوری تا کارو کی بود پاکستان که کدش تریو حدا در پاکستان در نظامیان و در ملیتنستان و در استخباراتیان و در پروژیان و یو چه کوشش رو که چه در آقای در واک و زواک و نفوز یو چه سوز، اما نو در دی در حوات و درجمن در دی از اتوز با این شکل فضل رحمان ملا فضل الرحمن شاید کم دینی مشر دی، اگر هم این شکل با این ترتیب لکه عمران خان و لکه نور درست یو کس دی چه در عدو کتر مغزو بری و پاکستانی دی چه دیش زر کسانی زما خاوری تر اولی گل از ما خاوری تکتی کن با ترتیب ام درستی بل پرتون چه هم ام درستی پاکستانی بدبخت دی لکه خاکر انوار الحق خاکر دا دغه بي عزت په کس کې زما د خويندو او میندو چې په پاکستان کې مهاجرو دا هغوی په حق کې بي عزتي وشوه، دا د هغې په وخت کې زما خويندې میندې مهاجرې په زندانو کې واچول شوې او څو سوه زره افغان بېچاره کډوال افغانستان ته په ډیر دی عزتي په جبر او ستم راولې بشو دا اوس راستانه شول په زور اقناع شو د پاکستان نو دا ځان ځان غولونه چې هلته به کوم پښتون راشي دغه پښتانه تاسو ته ښیم.
بله اوس هم ورزو اوریدونکو ته چې دوی خپل نظریات مونږ ته را لګلی دي د دوی نظریات به هم ورو تاسو هم کولی شي چې په خبرونه کې اړیکه واخلي او د خبرونه د موضوع سره مونږ سره خپل نظریه شریک کړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت به څنګه کیږي ځکه تر دې وړاندې پاکستان ویلو چې مغه شمیر افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني شکل باندې میشت دي به له پاکستان او بسیت ازبیا ورته وخت ورکړي ته اول د دسمبر پورې کدي د پاکستان له لوري کوم اسناد تر لاسه کړي خط د دوی ګرځیدل شو لیکاستان ور سره نبی دغه کسان به هم له پاکستان شړي.
د آزادې رادیو مینوالو ته او د افغان غیور ولست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا دوه خبرو ته اشاره کړی دو پر افغان کډوالو باندې حتمان اغیز لرل شي ځکه چې د پاکستان سیاسي بي ثباتي او امنیتي کړکیچونه کول شي د افغان کډوالو ژوند لستونز سره مخ کی. ممکن کډوال ونی ولې شی وشړل شي او پری فشار راوړ شي او په دې خلکو لپاره اقتصادي او ټولنیز ستونزې نور هم پسې زیات شي د افغان کډوال بل اف افغانستان باندې به سره په دومره غو شي کنه چې دوی به ثباتي کول شي افغانستان په واردات او صادرات باندې مستقیمه اغیز ولري. نور د دې دوی داخلي موضوع د افغانستان باندې هیڅ اغیز نشي لرلای او پلان د توګه به دا وای چې د پاکستان خپل داخلي موضوع دو نور اف افغانستان باندې کومه اغیز نه لري شي خو فر افغان کډوالو باندې یو څه نه څه اغیز لرلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اسد الله مخلص.
سلامونه نیکی له درانه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو همدارنګ د ازادي رادیو اوریدونکو ته شیر احمد جلمدیم د هلمند ولایت د ګرمسیر د نظر پښتنې تخپل نظر پرېږدم. د یادې نظر پښتنې په جواب کې د نظر په رائے کې باید وایم چې اوسنۍ حالت چې پاکستان کې روان دی اوسنۍ چې کوم ګډوډي دلته زما په اندو نظر دا نه د افغان مهاجرینو لپاره په ګټه دی او نه د افغانستان د دلته د وګړو لپاره ځکه کوم هیواد چې پر ځان متکی نه وي تبند نړۍ سیمې او منطقې هیوادونو ته اړتیا زیاته وي نو د هماغه هیوادونو ګډوډي ورباندې منفي تاثیر لري. زما دغه نظر دی قسم ځینې افغانان د پاکستان څخه د ښه خاطرې نه لرلو په وجه شای فکر وکړي چې هلته ګډوډي د افغانانو په ګټه ده خو د افغانانو په ګټه یا هلته د افغان مهاجرینو په ګټه باندې د هیڅ هیواد کاګه په ګاونډي وادونو سیمه او منطقه او نړۍ کې کوم هیواد وي دا ګډوډي زموږ په ګټه نه ده او موږ باندې منفي تاثیر اچي زموږ په تاوان ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نوکه هیله او احترامات وړاندې کوم. او باندې پاکستان کوم وضعیت سیده دا د افغان کډوالو لپاره کوم خنډ سی واقع کیدلی دا مشکلات په کراتو مراتو باندې پیښ شوي دي. د دوی لپاره زما خپل شخصا نظر دا ده چې اسلامي امارات فراخ لمن ده فراخ نظر ده په افغانستان کې په میلیونونو خلکو دلته اوسیږي ژوند کوي نو ان شاء الله د دوی لپاره به د پاکستان ته دلته ښه زمینه برابرېږي د هر څه له نگاهه. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته زړه کوم اسلامونه وړاندې کوم. دغه پاکستان کې چې اوس کوم وضعیت روان دی دا خو کوم افغانستان او د افغانستان اوسنی حکومت ته کوم د تشویش وړ نه دی ځکه د پاکستان حکومت اوس په یو داسې حالت کې دی چې د ډېرو خواوو فشارونه پر دوی شته او اقتصادي حالت د دوی زیات خراب دی او دلته طالبانو لخوا څخه چې ټي ټي پي په نامه یادیږي د دوی مرام ډېر کمزوري کړی دی اوس دوی غواړي چې په خپل په خپل ملک کې یو داسې وضعیت رامنځته کړي چې د دوی پوځ او د دوی پولیس او د دوی آی سي آی هغه کوم دغه چې دی هغه خپل مرام له لاسه ورنه کړي چې داسې نه لکه د افغانستان تېر حکومت چې و چې دلته کله طالبانو څه زور ولګوي دلته دوی خپل مران له لاسه ورکوي اسیمې علاقه نو دوی غواړي چې په خپل ملک کې داسې سیاست وچلوي چې هغه خپل پوج د هغو پورې خپل مران له لاسه ورنکړي هغه ټي ټي پي جنګونه او دغه رقم چې په داخل کې کوم جنګونه د وسلوالو طالبانو خوا په کېږي هغه دوی په دغه نقشه د پوج نظر وراړوي چې دلته مظاهرې دي یا دلته دغه دي دلته د قومونو جنګونه دي یا دلته شیعه او سنی دي جنګ دی په دې کې خو کوم مشکل نشته دلته دې دغه خپل حکومت نظر وراړوي نور له افغانستان داخل ته په دې هېڅ مشکل نشي جوړولی ځکه دلته دې ډېر افغانستان باندې فشارونه د لارو د بندولو د راوسته او دغه رقم دې ډېر دغه وکړله مهاجر ورته راوړوه هغه د افغانستان حکومت دلته تنظیم خپل تنظیم لري او دغه رقم خپل یو قوي پوج لري او دغه رقم یو قوي کابینه لري چې دلته هغو ته هر څه اړتیاوې ور برابروي نو ځکه په دې وجه افغانستان ته دوی هېڅ تاوان نشي رسولی هلته چې کوم مهاجر دی هغو ته شاید یو څه ستونزه وي خو امکان یې شته چې دغه پالیسي به درې وخته وي چې کله د ټي ټي پي یا د نورو مجاهدینو مران د هغه وخته داسې قوي کېږي چې په دغه مظاهرو او په شیم بیا مخه نه نیول کېږي نو تر هغه وخته به شاید د دې هغه مظاهرې او د دې د پالیسي او سیاست روان وي.
درنو اوریدونکو زمونږ اوریدونکو ول چې موږ سره یې خپل پیغامونه شریک کړو خپل پیغامونه ازادي رادیو ته لګیلی ول. جان با سپتا صدرګرز به تاسو خبره په منما کې پاتوي مهرباني. بله مسله دا و چې لا هم ولې افغانان سره د جلت په پاکستان کې دغه جنجالونه شته دي ول بیا هم افغانان یو ډول په دغه کړنو کې داخل کیږي البته دوی داخلوي دغه کوم شپږ افغانان چې د پاکستان لوري یو ډول په دغه مسایلو کې افغانان را داخلوي
بالکل همدغه ټکسیشن دغه یعنی ساده بالکل صحیح ده چې دوی په زوره په چل په نایران را داخلوي ځکه چې دغه هغه ضعیف ظلم ده ځکه چې افغانان مدافعین نه لري په پاکستان کې نو په دې پیو او نه یوازې افغانان په ټولیز توګه هغه ته نشته پښتانه چې پاکستانیزي نه دي هغه یې څه حقوق لري مثلا دلته یو کس یاد نه کوي شمول د زمنګ افغانانو چې ډیر عجیب ده یو کس مثلا د پښتون ژغورنې د غورځنګ یادونه نه کوي چې په تاریخ د پښتنو کې وروسته د ستر احمد شاه بابا نه دغه یو جرګه نه وشه څوک دې دین یادونه نه کوي او هلته خو نون از غختنی لري پښتانه درست دغه نه خو پښتنه نه کوي چې دغه یادونه خو څوک نه کوي او خو ډیر مشخص دی وختونه چې مونږ په خپل وسایل باندې غواړو حاکمیت مونږ غواړو چې د دې نړیغه پاوزیان او د سی پی ټی سره ووس درست او مونږ ته د خپل چارې مونږ په لاس کې راشي مونږ ته د مکتبونو جوړ شي مونږ ته د ټولنیز دولتي خدمات هغه څه چې مونږ غواړو په خپل خاورې غواړو دا شرایط را مساعد شي دې باره د دوی د هغو کم ځای ته ورسي د دوی اعتراضونه کم ځای ته ورسي طبعاً چې دا پاوزیان دا فضا اصدن خلاپړ کوي اصدن د پښتنو په منځ کې د ګورې څو په څو بودو کې دا ناولې پاوز دا استبدادي پاوز دا فاشیستي پاوز عمل کوي د یو خوا پښتانه د شیعه او د سنی په ځای پس ګورې څه رقم خونړې استقاقونه رامنځته شول دا وروستۍ ورځ دا یو بل د پښتنو عمومي وضعیت چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ممثل دی دا هغوی د دغه ټي پی را پیدا کېدل دا د طالبانو څخه جدا ګڼل یعنې په دې معنا کې چې ستا په کور کې چې طالبان دي داخلي دا تاسو ته د مبارک او دا ستا فرهنګ دی زم نو له متحد د تریبیون دې ته تبلیغات هم کوم اما زما خو چې دا تروریستان بل دا اوس چې یو لوی اعتراض پاکستان کې رامنځته شو هر نوم چې رامنځته شوی دی هر څوک چې د دې تحریک انصاف طرفداران یې داسمن کار نه دی دا د پاکستان کار دی خو بیا هم ټارګټ څوک کیږي ټارګټ بیا هم پښتانه او افغانان کیږي دلته بیا هم ځکه چې ولې دا کار کیږي دا د دې لپاره کیږي چې هغه عمومي اذهان په پاکستان کې منحرف کی د اصلي مسلې نه د اصلي ستونزې منحرف کی داسې ذهنیت ایجاد کیږي واک دا کارم د پښتنو دی، د افغانانو دی. سبا تاسو دی یاد اوسئ چې سبا کېدای شي د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم را یاد شي. تاسو په یاد وساتئ چې بیا به ووایئ چې دا ګواښ کوم د NDS کارونه دي یا د هند استخباراتو کار دی. داسې حال کې چې دوی ګوته ځان کنډلې سي قطن دوی نه پوهېږي. البته ښه پوهېږي چې په بحران کې، په ناورین کې، په ناسمو چلندونو کې غرق دي، په فساد کې غرق دي. او دا د خلکو، د پاکستان د خلکو اعتراض دی. افغانانو یې څه بیا هم کیدای شي یو چې د افغانان هلته زیږېدلي اوسي په پاکستان کې او هلته تابعیت ترلاسه کړي شي. اوس دا غربي نړۍ کې چې موږ تاسو واسطه درې کاله پنځه کاله ژوند کې درته تابعیت درکوي، تا مساوي وکړې دا هېواد ګڼي ستاسو. نو کیدای شي چې داسې افغانان هم هلته اوسېږي چې اوس د افغانستان سره مثلا هغه حقوقي تراو نو اوسېږي، خو په خټه پښتانه افغانان دي بېله شکه هېڅ څوک دا حسبولی نه شي. خو تابعیت کولري د پاکستان او هغې به هم خوشحاله نه اوسېږي د دغه پېښ شوي وضعیت څخه. نو ته هغوی ټارګېټ یې مشخص چې دا افغانان دي، دا موږ افغانان د بدمرغۍ رامنځته کړي، هغې به د اسلام آباد نه کاږو. دا خو ظلم دی، دا خو استبداد دی چې کاملا یعنی روښانه دی. نو په دې ترتیب د دې حاکمیت او د دې استبلشمنت چې دوی ورته وایي دسې انګلیسي کلمه کاروي، د دوی ماهیت او فطرت هم دغه دی. ظلم، استبداد د عادي خلکو، د پاکستانیانو د اذهان انحراف چې د اصلي مسایل چې هغه اقتصادي ستونزې دي، هغه قومي ستونزې دي، هغه اجتماعي ستونزې دي، هغه په حاکمیت کې د هغوی د ګډون نشتون دی. نو په دې ترتیب دغه ټول عوامل دي ښاغلی احمد زید چې باعث شوي دي چې
د ډېر زیاته مننه. ارزو یو دوه ورېدونکي راخلو، البته د دوی راغلي پیغامونه په باور بلغه وروسته په بیلار شو. زمونږ درون میلمه ښاغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزوی هم موږ سره په خبرونه کې ده، له دوی به هم به خپل پوښتنې ولرو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. نو تاسو په دې اړه باندې پام کوي و چې په پاکستان کې دغه کمی ناخوالې چې رامنځته شوې دي، دا به په افغان کډوالو باندې څه اغېزه ولري؟ زما په اند باندې یو ورځ تر بلې په پاکستان کې داسې پېښې زیاتېدونکې دي، لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یاستو. اوس فعلاً په پاکستان کې مظاهرې په پراخ توګه باندې زیات شوې دي د عمران خان د راخوشي کېدو لپاره. نو دا به افغان کډوال د اته ورسی چې کوم کډوال چلته میشتي، البته په پاکستان کې نو دوی کدار چا د هر ډلې یا د هر ګرول طرف چې دوی د کم ضرر رسیږي د پاکستان حکومت ته، نو دا خو واقعي ده چې دوی به دغه پړه په افغانانو باندې شي. ولې به دي چې از موږ ساسي په امیانه خبره باندې د سپاک د دوی معلوم د لاس پاک چې لاس په چا باندې پاک، نو دا به په افغانانو باندې بدې اغیزې ولري. هغه افغانان چې هلته میشتي هغوی به نور وزورول شي، او د ژمي موسم پر رسېدو ده، نو هغوی به بیا لکه د تیر کال په څیر باندې د خپلو کورونو راوشړل شي. نو داسې انګېرل کېږي چې واقعي دغه مظاهرې به نور هم پراخې شي. نو هغه څه چې افغانان کډوال لپاره دا پکار دي چې کچیر وکولی شي چې خپل امکانات ولري او دلته په افغانستان کې ځای ولري، نو مشکل دی نه چې هغوی طرف د پاکستانیانو طرف نه په جبر باندې راوستل شي. هغوی باید خپله په خپله خوښه باندې راشي خپل وطن ته. نو پاکستان خو داسې یو ملک دی چې تل یې د افغانستان په زیان باندې کار کړی، هیڅکله د افغانستان په ګټه باندې کوم کار نه ترسره کړی، دوه مخه سیاست لوبوي تل. نو دغه هم دوی لپاره یو ښه بهانه ده چې وایي چې په دغو مظاهرو کې ګواکې د افغانانو لاس هم ده، خالي غواړي چې د افغانستان امنیت سره برهم کړي. نو دا زما نظر و، البته دغه نظر ما د بلخ ولایت له تاسو سره شریک کړی. سید الله مو ساته.
السلام علیکم. د پاکستان دا خبرې چې دی اوس کوي افغان کډوالو ته اختارونه ورکوي، او دا وایي چې کله وایي چې په څو وخت کې به موږ د دوی لپاره داسې پرېکړه وکړو، کله وایي چې پسې خویې. دا د پاکستان هسې بانې دي. پاکستان اوس په خپله سیاسي کړکیچ کې راګیر دی، په سیاسي کړکیچ کې اخته دی، خپل منځي اختلافات یې اوس اوج ته رسیدلي دي. اوس دوی غواړي چې په دغه مظاهرو کې چې کوم افغانان وي چې هغه هم نسته په دې کې، په دې باندې خپل ولس ډاری او دغه ته وایي چې تاسې نور د مظاهرو سره لاس واخلي. د دې ټول پلان یې دغه دی چې د مظاهرو څخه څوک لاس واخلي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی ریڈیو کوم کا وردون کو ټول ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. راز محمد صدام د پاره د بکوادو ولسوالۍ څخه. پاکستان د افغانستان په اړه هیڅکله رښتینی نه دی، نه د کډوالو ایستلو، نه د کډوالو ګیرولو، نه د سیاست په څلار، نه په تجارت په څلار کې ورسره رښتینی. نو د څلور ښکاله پاکستان د لاس زموږ هیواد زوړېدلې دی. نو د پاکستان هر ګام هر اکتان موږ په تاوان دی، پر موږ اغیز ده، خو انشاءالله په موږ هیڅ کولی. پاکستان چپه سیاست د دوه مخه سیاست بهتر دغله په تاوان خواته ټیل وي که خدای کول.
درنو اوریدونکو، زمونږ راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه ول چې هغه مو سره په ګډه واورېدل. اوس هم زو د چهارشنبې ښاغلي صدق امیدزوی ته ورته. امیدزوی صاحب، پاکستان وار له مخه ډېر شمېر افغانان په جبري توګه له پاکستان څخه وشړل وي باسل یو ځل بیا. اوس تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی به هغه افغانان نه وباسي چې هغوی په پاکستان کې اسناد نه لري یا دغه اسنادو پرته دوی ګرځي، اجازه خط دوی به ځان سره ولري. اوس هلته ډېر شمېر افغانان دي چې هغوی په پاکستان کې غیر قانوني شکل باندې اوسیږي. دغه وروستۍ پریکړه چې اته د دسمبر څخه دغه نیټه ټاکل شوې ده، څومره په افغانان لپاره ستونزې وزېږوي؟
دا څه ده خوري د پاکستان باندې که اوس هر څومره یعنی انتقادات وکم وی غندم، زه فکر کوم چې دا به زمونږ یو درد هم دوا نه کړي. د دې په یواز به زه د خپلو افغانانو نه دا غوښتنه وکم چې ګوري د خپلو مسؤلیتونو نه تېښته د حل لار نه ده. د یو افغان په صفت زه نن په افغانستان کې ما دا افغانستان کې بحران دی یا مشکل دی یا ستا د خوښې نظام نشته یا هر کیسه چې ته یادوي، آیا د دین په تیښته کې ته د دې حل لاره ګورې که نه دلته په مجاهده مجادله او دلته په همت او که کله چې ستا خپله باوري هم چې زما غږ رښتونی ده، زما غږ حسنه ده، د افغانستان د پرمختګ لپاره ده، د افغانانو د فتو عزت او ابرو لپاره ده، نو دغه مبارزه خو دلته داخل په خپل ټټوبي کې کوی شو. ته ولې خپل وجدان داسې نه مسؤولوي چې ته ګورې ته پوهېږي په دې چې د ستانه یو ابزار جوړېږي د فشار لپاره، د ستانه یو ابزار جوړېږي د خپلو یعنی عایداتو یا د خپلو د نغدو لاسته راوړلو لپاره، نو ته ولې ځان ته دغه ځان دغه ابزار جوړوې؟ ته ولې خپل وطن کې کب تمه د سخت به وي، مشکلات به وي، دغه مشکلات په مقاومت باندې حلېږي، دا په تېښته باندې نه حلېږي. تر څو به ته د هغې افغان حیثیت هم د سوال لاندې راولي چې هغه نن په ساړه او په توده کې په افغانستان په غرونو کې هم وخت تېروي، په سمه کې هم وخت تېروي، هملته خپل مشکلات ګالي، خو نه د پرېښې چې د افغانانو حیثیت د سوال لاندې راشي چې ولا هلته یا وټکول شو یا وځپل شو یا داسې وشول یا هغسې وشول. نن وروره ته د یو سیاسي ابزار په توګه هلته خپل د ځان ور کړی ده، د پردیو سیاستونو لپاره ګټه رسوي، ته ولې ځان نه هوښیاروي؟ ته ولې د خپل ځان ته سر نه ټیټوي چې راشي خپل مسؤلیتونه درکړي؟ ته ګورې عمران خان، د عمران خان ازادي دا یو خندونکي کیسه ده. امریکا یعنی عمران خان په دې نوم باندې ځان معروف کړی چې زه پاکستان د امریکا د غلامۍ نه خلاصوم، ښه غلامۍ نه خلاصوي، او بیا چې ته خپل په زندان کې تم ځان په امریکا نه غوښتنه کوي چې ما د زندان نه آزاد کړه، ما ته حق راکا. یعنی دا په خپل داسې یو په تناقض کې دوه مسلې دي چې هر یو سړی چې په سر کې دوه سترګې ولري هغه په شکمن کېږي چې وروره د کوم څه چې تا روان کړي دي دا یو سیاسي پروژه ده، یو داسې کیسه ده. تاسو ګورئ چې په د پښتون خیبر جرګه یعنی چې هغه دایري دله همدغه د عمران خان پارټي و چې هغه ته اجازه نه ورکوله، همدغه د عمران خان پارټي و چې په هغه باندې ډزې وکړلې. یعنی ته ګورې چې نن تا ته یو په مقابل کې داسې یو پلان، داسې یو شوم پلیت سیاست پروت ده، د دې باوجود چې ته ځان نه هوښیاروې، ځان نه پېژنې. زه فکر کوم چې دا زما ضعیفي ده، دا زما نیمګړتیا ده او ډېره ستره نیمګړتیا مې ده.
ترڅو پورې به زه پاکستان وغندم. زه پاکستان ګورم چې هیڅ نوه قوانین نه مراتوي. زه ایران ګورم، زه بل ځای ګورم. تر کله به مونږ دغه غندنې کوو؟ تر کله به مونږ همدغه فقط مظلومیت اظهارو؟ تر کله به مونږ د چا نه د ترحم غوښتنې کوو؟ کله خو به هم په ځان د خپل ګریوان ته سر ټیټوو چې راشو نوره د خپل وطن جوړ کړو؟ دا دولت کې که مشکلات دي جوړوم یې پی، ولې به نه جوړوي؟ زه هم افغان یم، باید چې هغه غوښتنه زما د افغاني کلتور سره او د اسلام او باور سره سمه وي، هغه په احسنه وجه باندې په سالمه لاره باندې وکړم. که زه یعنې بعضې مس خلک دي هغه مختلفې بهانې مطرح کوي، یعنې بعضې خلک دي زمونږ خپل داخلي سیاسون دي د قلم لپاره یعنې ټوپک تجویزوي، قلم په ټوپک راولي چې کله د دې استدلال دومره ځای په دومره خیرنده دا غینه به زه څه د قلم توقع وکم؟ قلم کې دومره زور شته ده خو چې هغه په ښه مدیریت شي، قلم په خپله ځای نیوای شي، قلم راتلی شي، قلم ترویجوای شي، او قلم تا ته لاره درکولی شي. خو د تعصب سره دلته یو غلط کنسپت افغانانو ته ورکول شوی ده. زه وایم چې د پاکستان ټولې نخوالې ټولې نسمې هغه د ځان لپاره کوي، که هر شی دیږي یعنې هغه ګټه د ځان لپاره باید وکړي. نوره باید افغانان هوښیار شي، نوره ټول پښتانه باید هوښیار شي. 9 میلیونه اسرائیل په ټوله دنیا راج کوي خو 100 میلیونه پښتانه مظلوم دي. اوس زه پښتانه ګرم کم که دنیا ګرم کم؟ دا دې د ټول پښتانه راته ووایي چې زه اوس تا ګرم کم که د دنیا ګرم کم؟ اسرائیل ولې هغې ځای ته ورسېدو؟ ته ولې داسې بدبخته یې تر نن ورځې پورې؟
مننه، ډیره زیاته مننه. اوس هم ورځو موږ سره زموږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه دي، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی نظر څه دی د نننۍ موضوع تړاو چې په پاکستان کې د افغانانو پر روان ژوند نور څه اغیز کولی شي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني ورور، څوک اول له کوم ځای څخه او د موضوع تړاو باندې نظر مو څه ده؟
افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني، افغان سي
خورجانې، که یو ګوته خلکو ته نیسو ګوته به ځان ته مې نیسو که نه؟ دغه اوس موږ باندې چې دغه خلک حاکم شوي دي، دغه خلک چې دي ټول خلک توري کړل، ټول خلک تښتي لګیا دي، تښتي پوه شو افغانستان نه د باندې ځي، کار و بار ته ځي، یو ماله ډوډۍ پکې ځي. نو پوه شو که دغه زمونږ وای چې دغه موږ باندې لاس کش کړی وای، زه خپله یو مایب یم، زه خپله هم په تښته یم. پوه شو زه چې زه موزم په تښته یم که نه؟ اوس لږ جیب کې مې چې شی نشته که نه؟ زه هم تښتمه، زه هم ولاته افغانستان کې ټینګ شم، زه چې مایب یم زه تښتمه، جوړ خلک خو لا پرېږده. نو پوه شو موږ عمران خان څه کوو، موږ شهباز شریف څه کوو، موږ بېنظیر بوټو څه کوو؟ زه خپل دولت باندې غږ کوم چې دغه خلک دې راوغواړي لاس کې کش کې، څوک دې اردو کې ونیسي، څوک دې پولیس کې ونیسي، څوک دې مامور مقرر کې، څوک دې یو شی کې، څوک دې بل شی کې. موږ هېڅ چا سره هم کار نه لرو، نه امریکا سره کار لرو، نه بل سره کار لرو، نه بېنظیر بوټو سره کار لرو. موږ خپل دولت نه ګله ده چې دلته موږ باندې حاکم شوي دي، موږ کې ستنې وخي ستنې وخي موږ تښتو، چې سړی موږ باندې لاس کش کړي نو ولې موږ وتښتېږو؟ نو پوه شو دغسې خبره ده خورجانې چې موږ خپل وطن نه بېزګار یو، زمونږ مشران پوه شو موږ نه مني. تاسو د جمهوریت چتر لاندې وخت تېر کړی دی، تاسو وایي د امریکا غلام اوسئ، د فلاني غلام اوسئ. دغسې خبرې دي خورجانې، وطن افغانستان خو پوه شو نه جوړېږي په دې رقم باندې. موږ خپل د دولت نه ګیله ده پوه شو چې دولت موږ باندې لاس کش کړي. اوس نظام چپه شو، خلکو ته به غږ کوله دغه طالبانو وایان چې وروره مه تښتئ، تاسو باندې تاسو زموږ بچیان استئ، بس موږ تاسو سره همکاري کوو، تښتېدل به پکې نه وي. نو پوه شو که 5 ګوتې خلکو ته نیسي، یو ګوته خو به ځان ته به هم وینیسو که نه؟ او اخور ویل وایي اټکه پورې زمونږ دی، په خدای زما خندا راغی. افغانستان کې څوک خوکې نه مړ کېږي، دلته څوک د چا غم نه خوري، ته اټکې نیسي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی څخه ورځ. درنو اوریدونکو، زمونږ اوریدونکو چې خپل نظریات موږ سره شریک کړي په خپرونه کې، مرا سره د چارو چانو کې ښاغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزو یو تر څنګ پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی غوث جانباز چې موږ سره همکاري کوله. درنو میلمنو، تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره مو خپرونه کې برخه اخیستې وه. درنو اوریدونکو، زمونږ خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي، خو په وروستیو شیبو کې ازادي راډیو ته ستاسو رارسېدلي پیغامونه اورو. ښه وخت.
د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه ماری عبدالحکیم د هلمند ولایت څخه غږیږم. زه دا یوه خبره پاکستان ته په ډیر درنښت ورته کوم چې پاکستان دې ټولې شخړې پر موږ ناړي، که ټي ټي پي یو کار وکړي هغه افغانستان دی، که خلک مزایري کړي دا دی وایي افغانستان دی، که هر نوع نقصان پیش سی نو هغه دی په افغانستان باندې راړي. دوی ولې خپل خلک ناراضا کوي؟ افغانان ته د تکلیف نه ورکوي. افغانان خو مهاجر دي او د مهاجرو لوی حق په اسلام کې هم شته او په دنیا کې هم شته. مهاجر دي نه سیری. بس فقط خو تاسو په خبرونو کې به اورېدلی وي چې خلک د کور راوتلي دي هم د نیولې دي. هغه به د رسنیو ته ښکاره کړي چې دا خلک دي. خلک که سبا بازار او سودا ته راوځي هغه به دې ښکاره کړي. هیڅ قسم یو نوع مهاجر باید نه په دې کار کې لاس ووي نه بهیې وهلی، ځکه چې مهاجر ډېر ضعیف زندګي لري هلته. نو موږ بیا هم پاکستان ته دا وایو، بیا ورته وایو چې الله به تا بیا دغسې مهاجر کړي چې بیا به ته په وطنونو باندې یې، که چیرې بیا به ستا عزت نه کړي، که ته چیرې د مهاجرینو سره بد وکړې او هغه په ناحقه باندې زیری او ګیری. او د پاکستان دا پیشه او خوی ده چې کوم کار چې اوس آیا عمران خان پاکستان پورته کړي چې هغه مظاهرې کړي، آیا چې ټي ټي پي په افغانستان پورته کړل چې هغه اوس جنګونه کوي د دوی سره، یا د پاکستان هندوستان سره چې دی اخته سي کله کله هغه کې به بارت په هغه به هم دا وایي چې د افغانستان اخته کړی دي. هغه کار هم پر موږ باندې را اړي. نو ده د سر افغانستان ته درد راغلی دی. خدای دې د خپل درد نوش کړي، قهر دې نوش کړي، حوصله دې وکړي، برداشت دې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه رضوان الله غورځنګ ما د کابل څخه. اول خبر خدا ده چې دی افغان مهاجرین د پاکستان سیاسي تاوتریخوالی کې هیڅ قسمه لاس نه لري، او بل دی صرف افغانان په دې تورن کوي چې افغانان زموږ په سیاسي هلو ځلو کې لاس لري. دا داسې خبره نه ده، بلکې دی دا صرف د دی یو تور ده د امریکا یا د نورو هیوادونو نظر هغه سترګې ځان طرف ته راړوي په بانه د دې چې دی ته ډالر واخلي. دا د دې خپل سیاسي او ګیم روان کړی. او بل ظاهره خبر ده، افغانان چې کوم پاکستان کې پراته دي، مهاجرین دي، هغه بیچارهګان خپل یو وخت دو وخت ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، خپل کاروبار کې مصروفه دي. خو دا یو قسمه دی یو سیاسي ګیم ده چې په دې ذریعه باندې دی د امریکا سترګې ځان ته راړي، دی امریکا ته دوښیي چې افغانان دهشتګرد دي، یا دی افغانستان چې اوس کوم د حکومت ته طالبانو یا دی غواړي چې په دې باندې فشار زیات شي، افغانستان یو ځل بیا د اورانی او ویجاړي طرف ته لاړ شي او د افغانستان حالات دی خراب کړي. څونه چې د افغانستان حالات خرابیږي هغونه د پاکستان دی کې ګټه ده. ګټې ته دی ته دغه دی چې یو ځل به بیا دی په ډالرو ماړه شي، دی ته به ډالر ورکړلی شي. نو دی غواړي دا چې څونه تاوتریخوالی او څونه دا افغانستان حالات خراب شي څونه.
غزنوایم لکندار زخه د ازادي راډیو کارکونکو ته نیکې هیلې. او پاکستان کې چې دا اوس وروستي امنیتي سیاسي ترنګلتیاوي مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ بي، او هلته همیشه دي لکه اوس عملاً چې دي تحریک انصاف او د نورو ګوندونو لخوا کله ناکله لاریونونه وي، سیاسي انګیزه زیاته وي، سیاسي مشکلات وي، او هلته زموږ افغان کډوال میش دی، او د هغو باوجود کل او کوم سي دلته له پاک او پاکستان ته په قانوني سند باندې په ویزو باندې تورخم له لارې او د کندهار د بولدک له لارې چې کوم مریضان یا مسافر یا تجاران روان دي، باید د دغو سیاسینو او د دې بحراني حالات حالاتو کې زموږ د افغان کډوالو او د مسافرو حق تلت نسی. هلته خو مهاجرونه ډېر په بد وضعیت کې دي، لاله وخته چې شبخانې نه لري، ښوونځي او مدرسې نه لري. نو په داسې حالاتو کې هغه کوم حق سي د خیریه بنسټ لخوا کوم خدمتونه دي کې یا د نورو موسسو لخوا کې باید هغه حق تلت نسی. باید په داسې حالاتو کې سکون زموږ د افغانستان سفارتخانې دي د هغو لخوا توجه ورته وسي، او د دغو مهاجرو ته کله کله ډېر مشکلات ایجادیږي. په داسې حالاتو کې باید نړیوال هم توجه ورته وکړي. زما خدا نظر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ ما دی وردہ کا څخه پاکستان کې چې کومه بیانیه اوس وخت کې ما سترګلې ان شاء الله د افغانستان په هغه هیڅ تاثیر ونه لې من په ان شاء الله پاکستان چې کارلې افغانستان کې چې کوم کور نه وکړ هغه به ان شاء الله ریوي. په پاکستان کې چې کوم مجر دی دغه ته د مو پیغام دغه د جدید روښ خپل افغانستان کې خپل افغانستان دی جوړ کو کوم وخت به د پر دې شروع ته وړي ان شاء الله دغه د افغانستان په اړه هیڅ منفي تاثیر ونه لې دغه ومن يتذكر يبدل الذي ان شاء الله بيريبي.